द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د وایس اف امریکا دی ودا د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 3 نه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکا، برما، چین، ایران، پاکستان، روس، سعودیا عربستان او سونور هیوادونه د نړیوالې مذهبي ازادۍ د قانون له مخې د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په توګه نومولي. بلخوا په کابل کې په یوه ورځ د پاکستان په ناظم الامور او ګلبدین حکمتیار بریدونه شوي، خو دواړه ترې روغ وتلي. امریکا، پاکستان او طالبانو یې غندنه کړې او د بلومبرګ خبري ادارې په خپور کړي رپورټ کې ویلي شوي، پاکستان د ګڼو بشري او امنیتي چیلنجونو سره مخ دی چې پکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا تشدد سیوا کېدل هم شامل دي. سره ټکي تاسو واورېدل و زو د خبرونو تفصیل ته. امریکای د خارجه وزارت په خپور شوی مطبوعاتي رپورټ کې ویلي شوی، په ګرد نړۍ کې خلک د عقیدې په بنیاد حکومتونه او غیر دولتي عناصر د لاسه زورول کیږي، ګواښ ورته کیږي، زندانی کیږي او تر دې چې وجل کیږي. د رپورټ کې ویلي شوی په ځینو حالاتو کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د خلکو د مذهب او عقیدې ازادي محدودول کیږي. زیاتوی دا کړنې خلکو کې تقسیم پیدا کوي، اقتصادي سلامتیا ته نقصان رسوي او سیاسي ثبات او صلح په خطر کې اچوي. امریکا به د سرغړونو په وړاندې ودرېږي. په دغه مطبوعاتي رپورټ کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي، نن زه د برما، چین، کیوبا، ایران، پاکستان، روس، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمانستان د 1998 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ د قانون له مخې د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په توګه اعلان کوم. ښاغلی وایي، زه الجزایر، مرکزي افریقا، کوموروس او ویتنام هم د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې د ښکېلتیا یا زغملو لپاره د سار ځانګړي لیست کې شاملوم. او اخیر کار، زه الشباب، بوکو حرام، حیات التحریر، الشام، حوثیان، د لوی صحرا داعش، د لویدیځې افریقۍ داعش، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین، طالبان او واگنر ډله د خپلو کړنو په اړه د ځانګړي اندېښنې د تنظیمونو په توګه نوموم. ښاغلی وایي، زموږ د دې طرحو اعلان زموږ د ارزښتونو او ګټو په پام کې نیولو سره د ملي امنیت د ساتنې او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د پرمختګ لپاره دي. هغه هیوادونه چې دا او نور بشري حقونه په اغیزمنه توګه تحفظ کوي، د امریکا ډیر سولهییز، باثباته، سوکاله او د باور وړ ملګري دي د هغو هیوادونو پرتله چې نه یې کوي. انتونی بلینکن وایي، موږ به د نړۍ په هر هیواد کې د مذهب یا عقیدې د ازادۍ وضعیت نگرانی بکوو او د هغو کسانو ملاتړ بکوو چې د مذهبي ظلم، زیاتی او توپیری یا امتیازي سلوک سره مخ وي. بلخوا په کابل کې په یوه ورځ د پاکستان په سفارتخانه او پاکستان ته په نږدې ګڼل کېدونکي د حزب اسلامي افغانستان ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر بریدونه شوي، خو د پاکستان د سفارتي مشن مشر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دې بریدونو کې روغ پاتې شوي دي. امریکا، پاکستان او طالبانو د برید غندنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په سفارت شوی برید د افسوس وړ ګرځولې او افغان دولت نه یې په سمدستي ډول د دې پیښې د پلټنو او پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړې. د پاکستان د خارجه دفتر له لوري په یو اعلامیه کې ویلي شوی چې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په ودانۍ برید شوی چې هدف یې د پاکستان د سفارتي مشن مشر عبیدالرحمن نظامانی په نخه کول وو، خو له نیکه مرغه هغه په معجزانه ډول د برید کې خوندي پاتې شوی دی. بیان کې ویلي شوی چې برید کې د پاکستان د ناظم الامور یو ساتونکی اصرار محمد سخت جوبل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلی دی، په کابل کې د پاکستان د سفارت په لور د ډزو او ناکام برید هڅه په کلکو ټکو غندي او یو امنیتي زخمی شوی کس ته عاجله شفا غواړي او به هیڅکله مغروزو کړیو ته اجازه ورنکړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواخي. بلخوا د نسل وجنې د مخنیوي لپاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوالې پوهنې ډکی سنټر په خپل تازه رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په اول نمبر شمار کړی کوم هیوادونه چې د ترهاګرۍ، مذهبي تندروی او سیاسي بے ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. په رپورټ کې افغانستان په اووم نمبر یاد کړی شوی، چرته چې د رپورټ تر مخه د طالبانو د واک وروسته هدفی وجنی او په مذهبی غونډو بریدونه سیوا شوې دي. بلومبرګ خبری ادارې چې د سیډنیز ادارې رپورټ یې خپور کړی، پکې ویل شوی پاکستان د ګڼو بشري او امنیتی چیلنجونو سره مخ دی، چې پکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تشدد سیوا کېدل هم شامل دي. دا رپورٹ په داسې حال کې خپور کړی شوی چې تحریک طالبان پاکستان په 28 نومبر د پاکستان د حکومت سره ډزبندی ختم کړي او په ټول ملک کې د حملو کولو وروسته یې په 13 نومبر په کوټه کې د پولیسو پر ټرک ځانمرګي برید کړي او له دغې وروسته د نورو بریدونو ذمہواري هم منلې.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا دیو دا د نسل وجنې د مخنیوي د پاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوالې پوهنې ډکی سنټر په پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاول نمبر شمار کړی کوم هیوادونه چې د ترهاګرۍ، مذهبي تندروی او سیاسي بې ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمې څخه د یو خبریال حمید الله وړاندې کوي.
دا نسل وجنې د مخنیوي د پاره د ویلسن سکاٹ سینټر او د نړیوالې پوهنې د ډکی سینټر د شریک رپورټ پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په لومړني شمېره کې دی، چرته چې په راتلونکو ورځو کې عامې وجنې او د سیاسي اړیکړې خطر موجود دی. د پاکستان نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان هم په دې نوملړ کې په اووم نمبر دی، چرته چې رپورټ وایي د طالبانو د واک وروستو هدفي وجنې او په مذهبي غونډو بریدونه سیوا شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ڈائریکٹر عامر رانا وایي،
تو لگتا ہے کہ یہ ابھی سلسلہ بڑھے گا اور اپنے ان حملوں میں کوئی شدت آنے کا امکان اس کے اندر بہرحال موجود ہے.
دیوائی دا تحریک طالبان پاکستان لخوا دا پاکستان سرا دا دزبندے دا ختم اول رستو دیوینی چھے پا تشدد کے زیادت فالی روان دے.
گریجولی انکریز ہونا شروع ہوئی ہے اور ابھی اس سطح کے اوپر نہیں پہنچی جہاں پہ 2013 یا 2014 کے اندر تھی.
دیوائی قسم د تشدد او عامه وجنې کچه هغه نه چې په تیر لسیزه کې وا، خو په راتلونکو ورځو کې دوی په دې بریدونو کې نور هم توندوالی ویني. رپورٹ وایي د داعش لخوا د حملو خطر په مذهبي لګکې او ډلو ډلیز بریدونه او په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ هغه علتونه دي چې پاکستان د تشدد د خطر لاندې ړمبنی هیواد ګرځي. څېړونکي پروفیسر خورشید خان وایي،
نو دا داعش کا مختلف دڑی دی اگر ہم ویلے کی داعش دا دوی سر پہ اگریمنٹ کی دی پشیشہ بیا کم بدا سی اگورو نو دلتا کم نور ملٹن ایتنیٹک آرگنائزیشن دی خاص طور بلوچ نیشنلسٹ وارا کی دا ویلے کی گی چی دا اگر ہم دا ٹی ٹی پی سرا یا خاص قسم انڈرسٹینڈنگ دے وغیرہ نو کدا سی زوشی دے مطلب دا دے چیرا دیزے کم یا قدم آکی دوی اللہ ڈی پا دا کے ہم دا نیوز ما قتل نا پاگے کی دا سی ہدایات جاری کری دا خال کو دا پارا چیرا تاسو زمون چی دے دا حکومت سر جگڑا دا.
خو ڈاکٹر عامر رانا بیا وایي چې د تشدد زیاتېدونکي خطر ته بیا د ریاست پاکستان ځوابي حکمت عملي او تګلاره نه ښکاري او دوی وایي د ده په نظر دا ډېره مهمه خبره ده.
ابھی تک کسی سطح کے اوپر حکمت عملی کے طور پہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے لیے کیا اس کے تدارک حکمت عملی ہو ریاست پاکستان کی طرف سے.
تشدد خطر لاندې هیوادونو په دې نوملړ کې دو نور ایشیائی هیوادونو هم شامل دي. رپورٹ کے د هند په اتم نمبر شمار په دې بنیاد حودل شوی چې د نریندر مودی ہندو کام پرست حکومت په دې هیواد کې د مسلمان اقلیت پر ضد په حکومتی سرپرستی کې منظم تفریق زیات کړی دی. حمید الله وی وی ڈیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د پوځ په کمان کې له بدلېدو وروسته او د ترهاګرۍ د مخ په سیوا کېدونکو پیښو په ترڅ کې د دفاع وزارت د پاکستان پوځ لپاره د اضافي پنډونو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د دفاعي چارو وزارت د پاکستان د وسلبند ځواکونو لپاره د اضافي فنډونه په داسې حال کې غوښتلي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي او د هغوی پر ضد پوځي عملیات هم روان دي. د ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه د پوځ لپاره د اضافي فنډ دا غوښتنه د دفاع سیکرټري لیفټیننټ جنرال ریټایرډ حمود الزمان خان د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره په ملاقات کې کړې ده. د خزانې د وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې په دغه لیدنه کې په دفاعي او اقتصادي ستونزو باندې د خبرو ترڅنګ د سکیورټي په اړوند د بجټ باندې هم خبرې اترې شوې دي. دا پرمختګ د تیرې میاشتې اکتوبر په 28مه نیټه د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا د دفاع د وزارت لپاره د 1.5 ارب روپو د ګرانټ د منظورې وروسته شوې دي. پاکستان دا مهال د ایم ایف د قرض په پروګرام کې هم شامل دی او د بهرنۍ قرضو ستنولو ضرورتونه هم سیوا کیږي. نو په داسې حال کې د دفاع په مد کې اضافي بجټ غوښتل څومره جواز لري؟ نو په دې اړه د مالیاتي چارو خبریال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه سره خبرو کې وایي د دې اضافي پرشاد بنیادی دوه علتونه دي، یو ګرانی او بل د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمیدل. هغه وایي پاکستان چې د بهر هیوادونو څخه کمی وسلې اخلي د هغې بیې هم زیاتیږي او داسې د مخ په سیوا کېدونکې ګرانۍ او د کمزوري روپۍ له کبله د دفاع لګښتونه هم سیوا شوي دي. پاکستان د روان مالي کال په بجټ کې د دفاع لپاره 1400 ارب روپۍ مختص کړي دي. ورځپاڼې ډان په خپل رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکلي چې د دفاعي چارو ډلې د خزانې وزارت ته ویلي چې هغوی له مخکې څخه د دفاع بجټ کنګل کړی دی، خو د سیوا کېدونکې ګرانۍ او په ځانګړي ډول په پیټرولو باندې لګښتونه سیوا شوي چې له کبله د هغوی د بجټ خساره هم زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیوته وایي د دفاع لپاره د اضافي رقم بندوبست کول هم اهم دي، ځکه چې په هیواد کې ترهګري سیوا کیږي او امنیتي ادارې هر وخت فعال وي.
فیول کے مد میں ہے اور ان کی موبیلیٹی کے مد میں ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے.
اخوا د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیوته وایي چې د تیلو په بیو کې د اضافي لقبله د پاکستان د ټولو وزارتونو په لګښتونو کې اضافه راغلی ده چې پکې د دفاع څنګه هم شامل ده.
نو لازمی خبره ده اپریشنل کاست سیوا شوی دی او د غوی د ډیماند چکم دی د جائز دی، خو بل طرف ته د ګورنمنت چکم اخراجات دي، د ګورنمنت کم جیب دی، آیا اجازه ورکړي چکم فردر انکریز دی لاغه کنه ورګي؟
د سیلاب رستو د بهاله په ګامونو باندې د لګښتونو پرته د سود په ادایګیانو کې د اضافي لقبله د پاکستان حکومت دا وخت د 1 ارب روپو د مالیاتي خسارې مخ دی او د پاکستان د مرکزی بینک تر مخه د بهر ملکی زر مبادله ذخیره کې هم 2.5 کروڑ ډالر کمی راغلی دی او د دې حجم اوس 0.15 ارب ډالر ته ښکته شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي چې هر اداره باید په خپل چوکاټ کې کار وکړي، هر اداره دې اساسي قانون پر رسمیت وپیژني او دړکۍ ورکړي. کچری علي وزیر د دسمبر تر 14 پورې راخوش نه کړ شو نو دوی به احتجاج پیل کړي. هغلی په پاکستان کې د ترهاګرۍ غند نه کړي. نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي د ایوب سټیډیم په تالار کې د پښتون ملتپال د خان عبدالسمد خان شهید د نڅلويشتم تلین پر مهال باندې و یو لوی غونډه ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي وویل چې هر څوک ترهګري کوي موږ غندنه کوو. د ده په خبره چې یوازې په افغانستان باندې د ترهګري تور پوری کول ناسمه ده. محمود خان اڅکزي وویل کچيري په افغانستان کې وضع ناسمه وي، ناقراره وي، نو بیا پاکستان او ایران هم خوندي نشي پاتې کېدای. محمود خان اڅکزی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله باندې د ازغان تار پر لګېدو باندې دوی سخت تشویش لري. د ده په خبره چې پر سرحدي پوله باندې پر و ځایونو دي د سرحدي پولې مارکیټونه دي جوړ کړل سي، او کچیر و خلکو ته د تګ راتګ او د قانوني تجارت اجازه نه ورکول کېږي، نو بیا به دوی د نړیوال عدالت دروازه وټکوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر وویل چې پاکستاني چارواکي دي افغانستان خپله پنځمه صوبه نه ګڼي، د یو ګاونډي حیوات پرنګ دي اړیکی او چلن ورسره وساتي، چې د افغانستان و خلکو ته دي د دواړو حیوادو شاریتوب ورکول سي.
افغانستان چې چاند یو ګور په جوړ کړی دي، دا ګډ پاکستان وکړي، دا د افغانستان د ټولو رندو یې چې باندې مور پر وړي دي، دا په افغانستان په جوړول کې مهرباني کوي.
پر طالبانو باندې غږ وکړي چې و ښځو ته دي د زده کړو اجازه ورکړي. محمود خان اڅکزی دا خبره هم وکړله چې دا وخت پاکستان له اقتصادي او سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. په پاکستان کې د هر اداره په خپله قانوني دایره کې دی دننه خپل کار کوي. د وویل چې پاکستان د افغانستان لارې د روس په شمول له یو شمېر هیوادو څخه پیټرول، ګیس او برېښنا ترلاسه کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا وخت له یو شمېر اختلافاتو سره هم مخ دی چې د دغه ګوند د سیکرټري جنرال په شمول او یو شمېر خلګې له ګوند څخه ایستلي هم دي. د سیاسي چارو کارپوهان او په ګوند کې دننه ځینې خلک د دې علت په موجوده وخت کې د افغانستان په اړه باندې د دوی د تګلاري بدلون او د پاکستان ډیموکراتیک موومنت ملاتړ په ګوته کوي. د ځینو خلکو له خولې چې دا د دوی د منشور له مهم ټکو سره ټکر دی. خان عبدالصمد خان شهید د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بنسټ ښودونکی و. له مرګ وروسته دی د خان شهید په نامه باندې مشهور دی. په 1908 میلادي کال کې په ګلستان عنایت الله کاریز کې زیږیدلی و. د 14 کال په عمر کې په سیاست باندې پیل کړی و. 13 کاله یې په بند کې تیر کړي دي. په 1903 کې د دسمبر پر 2 نیټه باندې د کوټ ښار پر سید جمال الدین افغاني سړک باندې د کور ته لښپې نامعلومه کسانو دوه لاسي بمونه ور وغورځول چې په نتیجه کې د په حق ورسېدی. حمید سمسور، وی وی ډی وا، کوټا.
امریکې صدر جو بایدن او د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په دې خبره سلا شوې دي چې دوی بچره هم په یوکرين دباو نه اچوي چې د روس سره د جنگ په ختمېدو خبري وکړي. دوی ویل امریکا او فرانس د نېټو د ملګرو ترڅنګ د روس ته يرغل پر ضد کلک ولاړ دي. تفصیل د وی وی د سندي سین پر رپورت کې د ډیوا همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د امریکا په صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د اوکرين او نورو موضوعاتو د څو غنټو د خبرو وروسته صدر بایدن یوې خبري غونډې ته وویل د پوتین سره خبرو ته په داسې صورت کې تیار دی چې د نېټو ملګري هیوادونو سره سلا مشورې وکړي. صدر بایدن وویل په سمدستي ډول یې د صدر پوتین سره د رابطې سمنسوبه نشته او نه هم په خپل سر داسې کول غواړي. د امریکای صدر جو بایدن زیاته کړه په یوکرين کې د جنگ د ختمولو یو ځنې لار داده چې پوتین د اوکرين نوزي. د صدر بایدن ترڅنګ خبري غونډه ته وینا کې د فرانس صدر ماکرون وویل هغه کلک یقین لري چې امریکا به د یوکرين ملاتړ جاری ساتي او یوکرين سره به خپل پوځي او انساني مرستې روانې ساتي. د فرانس صدر زیاته کړه چې یوکرين سره د امریکای مرسته ډېر اهمیت لري. صدر بایدن وویل امریکا به هیڅکله د یوکرين نو نه غواړي چې جنگ د ختمولو لپاره د خپل رضانه بغیر څه جوړ جاړې وکړي. د فرانس صدر ماکرون لومړی صدر دی چې د امریکای صدر جو بایدن د صدارت په مهال یې د امریکا سرکاري دوره وکړه. صدر بایدن وویل امریکا او فرانس دواړه د صدر پوتین د ارزوګانو په ضد ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه د امریکای او فرانس ملګرتیا د دواړو ملکونو د دفاع لپاره بنیادی اهمیت لري. صدر ماکرون وویل په داسې حال کې چې په اوکرين د روس د یرغل نه پس په یورپ کې بیا جنگ شروع شوه او دا چې مغربي قومونه او معاشري د یو شمیر مسایلو سره مخامخ شوي دي. پکار ده چې امریکا او فرانس د ورونو په شان د یو بل سره ودرېږي. هغه زیاته کړه واشنگتن او پیرس په ازادۍ او جمهوریت یو شان کلک یقین لري. بلخوا په اوکرين کې د جنگ په اړه د برتانیې د دفاع وزارت په خپلو استخباراتي معلوماتو کې د جمعې په ورځ ویلي 13 میاشت د یوکرين د مغربي سیمو نه د روسي ځواکونو په شا کېدلو وروسته یوکرينی ځواکونو ته موقع په لاس ورغلی ده چې د روس د مواصلاتو او د راست په لارو حمله زیات کړي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي قام ته د هر ورځې په وینا کې د زیارت یا پنځمبه په ورځ ویلي اوکرين با ګټه کوي او د اوکرين اصول با لاس بره تر لاسه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دیودا د پاکستان پسند صوبه کې د وروستیو سیلابونو په ایچ آی وی ایډز اخته ناروغان په خپل علاج کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان پسند کې په 2019 کال کې د ماشومانو په ګډون سلګونو د ایچ آی وی کیسونه مخ ته راغلي ول. د وی وی د خبریالې سدراډار رپورټ درته د ډیوا همکارا مهوش جلیل وړاندې کوي.
فریدا تاج د وروستیو په شکالي بارانونو لوجې خپل کور د لاسه ورکړو. چلو جی په پاکستان کې د جون تر اگست میاشت پورې سیلابونه راغلل. سیلابونو په ټول هیواد کې د 1100 زیات کسان وژلي او شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان یې اړولی دی. خو فریده تاج چې ته د خپل لور د صحت نه بل څه مهم نه دی. دغه 15 کلنه ماشومه یو نیم کال مخکې په ایچ آی وی اخته شوې وه.
مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے،
هغه ماته ډیره خوږه او ګرانه ده. نه پوهیږم چې دا ناروغي ورته کومه وسوا او دې زه ډیر اندیشمن کړی یم.
د تاج لور چې باید د خپل پات ژوند لپاره به دوايي اخلي یوازې نه ماشومه نه ده چې په سیمه کې د ایچ آی وی ایډ سره ژوند کوي. په کال 2019 کې د سیند رت ډیرو کې د یو سلو نه زیاتو ماشومانو کې د ایچ آی وی تشخیص شوی دی. په دې شاته پاتې سیمه کې دې ناروغي په اړه پوهه خپرول د صحی کارکونکو لپاره د وړاندې نه یو غټ چیلنج وو چې د پاسنه په سیمه کې راغلي سیلابونو یو لوی خنډ رامنځته کړی. روغتیایي مرکزونو ته زیانونه اوښتي دي او د ایچ آی وی ډېر رجسټر شوي ناروغان بې ځایه شوي دي. روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی د خپلو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. درته ډیرو په یو ایچ آی وی کلینیک کې ډاکټر شاهده حفیظ می
خبر پس اتنا پانی هم
زینو ناروغانو متویل چې دوی د سیلابونو لامل مونته نشرات للی نو مونږه دوی ته دوايا نه ورسو. مونږ د سیلابونو په وخت هم کار کو او تر ټولو لوی چیلنج راته داو چې مونږه د ماشومانو قتل جوګنو. اکثر لبا د دې مور پلار دوايا نو غسل لپاره راتلل.
روغتیایي کارکونکي وایي په دغه سیمه کې د ایچ آی وی تر 2100 زیات کیسونه رجسټر شوي دي او په دې کې تر 1400 زیات کیسونه د ماشومانو دي. د تیزې طبي لوجي کلینیک تر اخره وروسته مدینی ته ایچ آی وی تشخیص شو. د مدینی مور سکینه بیبی وایي
ایم کو کې د ټیسټ کراو
تبې نه پریږدي کله زیاتې کی کله کمی کی. دوی وایي چې دا ایچ آی وی دی او کور کې نور ماشومان راوړي چې مې نشي.
فریدا تاج وای زنی خلک د هغه ماشومی ناروغي ته سپک ګوري.
ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں.
مش لزین خلکو سره ګورو چې زما لور ته په سپک سترګ ګوري او راته وای چې هغه ته نږدې مزه او لاغه سره خبرې مکوه او دا زما زړه ماتوي زکه چې دا زما لور ده.
د سیلاب لامل را مسته شوی تباہی کې دي شي پاتور رسیدي. خو د ایچ آی وی مثبت ماشومانو د والدینو په وینا دا ستونزمنه ده چې د دردناک سرګندونو او نظرونو څخه تیر شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندی لیدے او اوری دیشے دو ویب پانے پتا دا www.voadivanews.com یا راسر پا سوشل میڈیا باندی مل گرے شے @voadiva باندی که زمونگا پرونو کی برخا اغسطل غواری نو دا تلیفون شمیره دا 0-0-2-0-5-0-0-3
دا وایس اف امریکا ڈیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کړو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ڈیوا همکار مختار خلیل.
د ستمبر په 2 تاریخ د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې 2 کلنی جنید ماسا امینی د مرګ ورستو د ګرد ایران د خارونو په لارو کوسو کې خلک دې مار احتجاجونه کوي. په دې مظاهرو کې د وجلې شبو خلکو صحیح شمیر اگر که معلومه نه ده، خو د بشري حقوقو د سارنوالو وینا ده چې فوج په سوونو خلک وجلې دي چې پکې په شلګونو ماشومان هم شامل دي. دین علاوه په زرګونو خلک نیولې شوی هم دي. امریکای د تیرې میاشتې په اخر کې د ایران په هغو چارواکو او ادارو د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې د ایران د امنناکو مظاهره کوونکو د چقولو د پاره د طاقت نه ترسه استعمال کړی دی. دا نوی بندیزونه د امریکای د خارجه چارو محکمې او د خزانه محکمې په شریکه لګولې دي. په کومو کسانو چې بندیزونه لګولې شوې دي، په دوی کې شپږ هغه کسان هم شامل دي چې د ایران د جیلونو په محکمه کې په لوی لوی څوکو کار کوي، چې پکې د تهران ایون جیل او د سیستان، بلوچستان او کوردستان صوبو جیلونه هم شامل دي. د دې جیلونو چارواکي په یو شمیر قیدیانو د تشدد کولو او دوی سره د بدسلوکی کولو زموار دي، چې پکې په دغو جیلونو کې پراته مظاهره کوونکي سیاسي قیدیان او د مذهبي او کمشمیره فرقو مشران هم شامل دي. ایران کې د مظاهره کوونکو خلاف د ناترسه طاقت د استعمال په معاملې کې ډیر زیاتې په سیستان او بلوچستان صوبو کې شوې ده. دغه صوبو کې د فوج په ډزو کې د ماشومانو په شمول د شلګونو په شمیر کې خلک وجلې شوې دي. امریکای د سیستان بلوچستان صوبې په گورنر حسین مدرس خیابانی باندې د مظاهره کوونکو خلاف د خونړو اقداماتو کولو په سر بندیزونه لګولې دي. دین علاوه د ایران د اسلامي پاسداران انقلاب فوج په دریو غړو هم بندیزونه لګولې شوې دي. په دوی کې یو تن چې د اسلامي پاسداران انقلاب او د بسیج نومي وسلبند ملیشي واکمن دی، په سیستان او بلوچستان کې د امنناکو مظاهره کوونکو په طاقت سره د چقولو ګناهګار دی. نور دوا د ایران د اسلامي پاسداران انقلاب کمانډران دي. دوی د فوج په ذریعه د ایرانی اولس په خونړی طریقه د چقولو زموار دي. د ایران په نورو کومو دوه تنانو چې بندیزونه لګولې شوې دي، دا د ایران د سایبر شوبې کسان دي او د ایران د مخبرای په بدنامه اداره مویس کې کار کوي. دوی باندې بندیزونه د هیکرانو د برتی کولو او دوی له پرایوین اکیډمۍ کې د تربیت ورکولو په سر لګولې شوې دي. امریکای د ایران په هغه یو کمپنۍ هم بندیزونه لګولې دي کوم چې د ایران د حکومت د پاره د سنسرشپ او د سارنی کارونه کوي او حکومت له د جاسوسۍ آلات هم ورکوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په ایران د نوو بندیزونو د اعلان کولو په موقع ویل دي چې امریکا با ایران کې د بشري حقوقو وهونکو او په خلکو باندې ظلم کوونکو خلکو لا د سزا ورکولو او د انصاف د بول بالا کولو د پاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. د خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړي چې موږ به د ایران د خلکو د مرستې د پاره د لارو چارو رایستو خپل هڅې جاری ساتو، ځکه چې دوی د خپل بشري حقوقو او د بنیادی ازادو د تحفظ د پاره امنناکو مظاهرو کولو ته راوتی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.